دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړم په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې فرخند اسدی وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی په کوټه کې په یو کور کې د ګیس په چاودنه کې شپږ تنه مړه شوي، پنځه ژوبل شوي دي. د بره جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي د دوی ضلعي انتظامي چارواکي دي د ټانک پر ځای د دوی سیمو ته ولیږل شي. او د اوکراین په مشرقي سیمو کې دا مهال سخته جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د کوټه خار ډبل سړک ته سیرمه په سرکی کلا کې نن سهار وختي په یو کور کې د ګیس چاودنه شوه چې پکې شپږ تر حمله شي په 15 نور ژوبل شوه دي. د مرستندوی ادارې کارکونکو چې د پیښې وروسته دغه کور ته ورغلي وای، پیښه د ګیس ته لیکج لوجه شوه ده چې پکې دغه کور یو کوټه نړیدلې او د ملبې لاندې د شپږو کسانو مړی راوستلی او ژوبل یې د کوټه سیول روختون ته رسولی دي. بلخوا د سیول روختون ډاکټرانو په پیښه کې د درو ژوبل شو کسانو حالت نازک خو لیدي. د سیول روختون ویان ډاکټر وسیم بیگ نن مشال ریډیو ته ویلي چې په مړو شبو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ټول د یوې کورنۍ غړي وو. بلخوا پولیس هم د پیښې ځای ته رسیدلی او پلټنې یې پیل کړي دي. د اسلام آباد یو عدالت پروند مارچ په شپږمه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر په خوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانه په مقدمه کې د ناقابل ضمانت گرفتارولو خلاف درخواست رد کړی دی. د لهغې وروسته دا چې د عمران خان وکیلانو د اسلام آباد په یو ضلعي عدالت کې د نوموړي د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ ته ختمولو لپاره درخواست جمع کړی وو. بلخوا عدالت په فیصله کې دغه امر په خپل ځای ساتلی. د اسلام آباد ضلعي عدالت قاضي ظفر اقبال د فبروري په 28 نیټه او ریتنی پر مهال په خپل فیصله کې ویلی وو چې عمران خان ته په بیا بیا موقع ورکړه چې د توشخانه قضیه کې عدالت ته حاضر شي، خو هغه ورنغه نوزکه د هغه د گرفتاری امر ورکوي او هغه تر نیولو مخکې د ضمانت حق نه لري. بلخوا د اسلام آباد پولیسو د مارچ په 15 په یو بیان کې ویلی وو چې د عدالت امر به عملی کوي او عمران خان به د مارچ پر 9 عدالتي اوریدنې ته حاضر وي، خو لا هم نوموړی عدالت ته نه دی حاضر شوی. د بره جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت یې سیمې ته د ضلعي درجه ورکړې، خو انتظامی هډ کوارټر یې لا هم په ټانک کې دی او د دغې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. د شکتوی سیمې یو ځایي مشر ملک سید انور مشال ریډیو ته وایي ټول انتظامی چارواکي په ټانک کې دي او کارونه یې ډېر په ګرانه کېږي.
چکیم په تحصیل سراروغا، تحصیل ماکین، تحصیل شکتوی، تحصیل تیارزا او تحصیل شاوال، نو دغه چکیم انتظامیادو کیم تحصیل دور وی یا پولیټیکل مقرر وی دا هم پټانک شنوستی. دغه وجه نه وزیرستان انتهایی غرابوت پته شوای دی چې سوي شي کیو جوډیشل دی وغلی دو اهم دی لته په ټانک شنوستا دو.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت د دوی لپاره په سپینکی رغزي کې د هډ کوارټر جوړولو منظوري ورکړې، خو تر اوسه پرې کار نه دی پیل شوی. بلخوا د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان مشال ریډیو ته وایي دوی کوشش کوي چې تحصیلداران د کار ځایونو ته ولیږي او هلته د ولس مسلې هوارې کړي او زیاتوي په سپینکی رغزي کې د هډ کوارټر جوړېدو وروسته به عمله هلته کار پیلوي، خو دغه عمل به لا هم وخت اخلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وای له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایتونو سره انول بلل کېدای شي. ښاغلی بینټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مدران غاړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړه، هغه زیاته کړه د طالبانو سیاست دا دی چې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو انکار وکړي او ښځې ته بنیادي حقوقو بے برخې کړي. د اوکراینی پوځ یو کمانډر ویلي په بخموت او شو خاصمو کې حالات سخت خراب دي، خو د وزین نور عسکر به د دغه مشرقي خار لپاره د خونړۍ جګړه پر مخ وړي. د مارچ په شپږمه په بخموت کې پوځي کمانډر ولادیمیر نزارینکو په ټلیګرام په یو خبره شوی ویډیو کې ویلي چې د هغه هیواد په مشرقي سیمو کې حالات سخت خراب دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې ځینې اوکراینی عسکر د لومړۍ کرخې له پوستو څخه وتل پیلوي. او بل خبر دا چې د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوریزه کرکټ ته اتم پړاو په سیالیو کې پرون کوټه گلیډیټرز کراچی کینګز ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. د راولپنډی په کرکټ سټیډیم کې کراچی کینګز لومړی بیټنګ وکړ او د ګټلو لپاره یې د 115 رنزونو هدف ورک کم چې کوټه گلیډیټرز د 6 وکټو په تاوان په اخیر ور کې پوره کړ. نن به د پېښور زلمی او لاهور کلندرز ترمنځ او د اسلام آباد یونایټډ او ملتان سلطان ترمنځ لوبه کیږي. دا خبرونه
مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. په کوټه کې په یو کور کې د ګیس له کبله سوي 14 لړ شپږ تنه وشلې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د توشخانی په مقدمه کې عدالت ته وړاندې کیږي. د پېښور پوهنتون زده کوونکو هلته د هاسټلونو د امنیتي کمپنۍ مشر سکلین بنګش د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
د کیمپس کې پر امن ماحول هغه پر امن ماحول اوس خرابېږي. موږ انتظامی ته هم وایو، موږ پولیس ته هم وایو، موږ نورم سیول اډمنسټریشن ټولو ته وایو چې په دې کې خپل کردار ادا کړي.
د برجنوب وزیرستان ضلع خلک وایي د ضلع چارواکي الله هم ولې پټان کې کښېني.
کیما هډ کوارټر نوټیفیکیشن شوای دی پسپین کی راغی د کیډډ کالج سره او تر وسه پرې په ګرون باندې هیڅ نشته دی.
په پاکستان کې د مارچ لومړۍ نیټه سر او کور شمیرانه پیل شوی دی چې د اپریل تر لومړۍ نیټه به دوام لري. چې لخپل سیمو به هر ژوند کوي له هغوی سره بچ کیږي
کې کوم سړی چې په یو ځای کې شپږ میاشتې یا مشنه زیات اوسي یا غلطه کې اراده وي اوس دونکې آ سړی به غلطه کې کون کېږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، تازه خبر ده چې د کوټي ښار ډبل سړک ته څیرمه په سرکی کلا سیمه کې نن سهار وختي په یو کور کې د ګیس 14 سوي د چارواکي وایي چې په دې کې لږ غلږ شپږ تنه وجل سوي او 15 نور ژوبل سوي دي. د مشال رادیو خبریال ایوب ترین د دې پیښې په اړه رپورت لري.
د کوټو ډبل سړک ته چیرمه په سرکی کلا کې نن سهار وختي په یو کور کې د ګیس له امله 14 سوي ده او په نتیجه کې د کور زیاتره خونې نړیدلې چې له امله یو لس کسان تر لاندې سوي وو. د پیښې وروسته د مرستندوی ادارو غړي هلته رسیدلې او تر نړیدلې چت لاندې سوي خلک یې راستلې. په کوم کې چې شپږ مړه او 15 زخمیان سوي دي. څوک چې سم د لاسه د کوټو وسیول هسپتال ته رسولې دي چیرې چې ډاکټرانو د ځینو وزه سمانه ده ودلی. په دې ترڅ کې مکله د سیول هسپتال د کوټي د ویان ډاکټر وسیم بیگ سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال لري ته وویل چې په پېښه کې شپږ کسان مړه او 15 زخمیان دي. په مړو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. په دوی کې د درو زخمیانو وزه اوسم سمه نه ده. بل خوا ته د مرستندوی ادارو د غړو په وینا چې د 14 لامل د یاد کور لویه برخه تباه شوی ده. دوی دا هم ویلی دی چې 14 په یو خونه کې د ګیس د لیکیج له امله سوې ده. د پیښې وروسته پولیس هم هلته رسېدلې او د پیښې د علت په اړه کار پیل کړی دی او زیاته کړې ده چې په مړو کې دوی مېرمنې او څلور ماشومان شامل دي. دوی د مړو او زخمیانو تعلق د یو خاندان سره شوډلې دي. د یادونې وړ ده چې هر کال د زمي په دې موسم کې په کوټه او د صوبې په سړو برخو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د کارپوهانو په وینا چې د دې هلو هیلت د ګیس د فشار کمښت او زیاتوالی دی، ځکه چې د دې خلل مخه د روان کال د جنوري د میاشت په 15 نیټه د کوټ په سیټلایټ ټون کې د ګیس لیکیج په یو بل ناوړه پیښه کې شپږ کسان په یو کور کې مړو. په کوم چې یو مېرمن او داغې خاوند او څلورې بچانو. د دغه ډول پیښو په ضد په کوټه کې د سیاسي جماعتو او تنظیمو لخوا په وار وار احتجاج هم سوی دی او دوی ویلي دي چې د سوی ګیس د کمپنۍ له لوري د ګیس د کم او زیات فشار په نتیجه کې انساني ځانو ته دا ډول زیان رسیږي. خود ګیس د چارواکو له لوري همیش دا تورونه نه هیوازي په کلکه سر رد سوي دي، بلکې دوی ویلي دي چې خلک د ګیس د استعمال پر وخت د احتیاط څخه کار نه اخلي. د بیا په خاصه توګه د یخ پشپو کې زیاتره خلک د شپې په وخت کې ګیس خلاص پرېږدي او خپل ورته بیده سي، نو په نتیجه کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د یادونې وړ ده چې د تیرو څو کلو راهیسې د ژمي په موسم کې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د ګیس د کم فشار ستونزه رامنځته کیږي. د چارواکو په وینا چې د دې یو لوی علت د یخنۍ په موسم کې د ګیس زیاته کارونه ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان به نن د توشخانی په مقدمه کې عدالت ته حاضریږي. دا مقدمه د اسلام آباد په ضلعي عدالت کې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد یو عدالت پرون هغه درخواست رد کړ چې ګوکې د عمران خان د نیولو لپاره جاري سوی ناقابلي ضمانت وارنټ دې ختم کړل سي. د عمران خان د نیولو لپاره ناقابلي ضمانت وارنټ فروری په توشتمه له غوروسته جاری سوی و چې عمران خان د توشخانی په مقدمه کې په بیا بیا عدالت ته حاضر سوی نه و. په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو که د عمران خان لخوا عدالت ته د وړاندې کېدو په اړه تازه معلومات زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ چې دوی به وړاندې سوی دي که نه له دې وروسته به وړاندې کېږي.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. نه، عمران خان تر دې وخت عدالت ته نه دی حاضر شوی او په عدالت کې دوه واره یو وقفه شوی ده. د مې اخستې ده یو سهار چې کله عمران خان حاضر نه و، نو هغه وخت کې بیا چې کوم اډیشنل سیشن جج دی ظفر اقبال، هغه د عمران خان د وکیل نه پوښتنه وکړه چې عمران خان چیرته دی. نو هغه ویل چې 10 بجې به د دوی هغه نور وکیلان راځي مشران، او هغې به بیا عدالت ته وي ځکه چې دی خبر نه دی. بیا چې عدالت بیا شروع شو، نو بیا د عمران خان وکیلان وویل چې عمران خان تر دې وخت نه دی راغلی. او د عمران خان یو وکیل دا خبره وکړه چې عمران خان ته خطر دی، دویم دا چې هغه بیمار دی، او د هغه په نظر عمران خان د معذورې په حال کې دی، نو هغه تروسه پورې نه دی حاضر شوی. نو بیا تر 2 بجو پورې په اوریدنه کې بیا وقفه شوې ده، ځکه چې عدالت نن وې چې نن خو د عمران خان د حاضرېدو ورځ ده، او دا 1 مارچ نننې ورځ چې ودا د وړاندې نه هم دی عدالت چې د عمران خان ناقابل ضمانت ورنټ جاری کړی دی. بیا د ورنټ جاری کول د منسوخې درخواست هم مسترد کړی دی، او خپل تیر حکم چې نن د عمران خان حاضر شي هغه پر ځای ساتلی دی. نو عمران خان تر دې وخت نه حاضر شوی، وبا کتی چې کله 2 بجې بیا عدالت کینی آیا عمران خان راضی او کنه، خو لیکن تر اوسه پورې د پی ٹی آئی لخوا د عمران خان د پیش کېدو په اړه ځکه سندې ویلې شوی خاموش دی، نو امکان د ښکاری چې ډیر کم وي. تیر ځل چې
طاهر خان صاحب عدالت کې څه کاروایی کېدونکې ده که عمران خان راسی نن حاضر سي، کېدونکې څه دي که په دې اړه لږ راته ووایست؟
وړاندې عدالت دا ویلیو چې د عمران خان دا وارې حاضری په هغه باندې به هغه فرد جرم په توشخانه کیس کې چې کوم ده د ناقابل ضمانت ورن د نیولو امر شوی وو، دا توشخانه کیس دی. او په عمران خان باندې دا الزام دی چې د سرکاري چې کوم توشخانه ده هغه کې چې دا تحایف تحفې ورکوي هغه په کم قیمت تناخستې وي، په زیات قیمت خرڅې کړي دي، او بیا د هغه پیسې الیکشن کمیشن سره چې کوم تفصیلات دغه رنګ مشران او د پارلیمنت ممبران هغه ښکارکی، نو دا په دبانې تور چې دنه ښکار کړي په دې کیس کې بیا الیکشن کمیشن دې نه حل کړي هم وو، او کیس بیا عدالت ته غسپارلی وو. دا توشخانه کیس ته او نن د فردي جرم یعنی رسمن په هغه باندې دا تورونه لګول وو، لیکن عمران خان چوک نه دی راغلی، نو معلومه نه ده چې آیا 2 بجې راشي او کنه، خو داسې نه ښکاري ځکه چې وړاندې کله هغه د حاضرېدو لکه تیر ځل چې حاضر شوی وو، نو پی ٹی آئی دا ول نه اعلان کړی وو چې عمران خان به 1 بجې یا 10:30 بجې هغه به حاضرېږي. نو ته پر خو پی ٹی آئی سره دی ویلې، وکیلانو خو نن داسې اشاره ورکړه چې ممکن به نه وي چې عمران خان حاضر شي.
مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وو چې تاسو ته د عمران خان لخوا د عدالت ته د وړاندې کېدو په اړه معلومات درکول.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د پېښور پوهنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو لخوا د متحده طلبه معاز تر سوری لاندې په پوهنتون کې د هاسټلونو د امنیتي کمپنۍ مشر سکلین بنګش د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. زده کوونکو غوښتنه وکړه چې نظامیه دی په پونتون کې د وسلې پر استعمال مکمله پابندي ولګوي. پر دې مهال زده کوونکو دا غوښتنه هم وکړه چې د دې پیښې نوټس دی واخیستل سي او په دې کې ککړو کسانو ته دی سزا ورکړل سي. بلخوا د پونتون نظامی ویلي چې د پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. نور تفصیل د مشال رډي خبريال عظمت علي اشاره کوي.
دا مارچ په شپږمه د پیښور پوهنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو متحد طلبه محاس په پوهنتون کې د شخصي یا پرایویټ سکیورټي کمپنۍ مشر سکلین بنگش توجنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. زده کوونکو د اکیډمیک بلاک نه د پوهنتون د مین گیټ پورې لاریون هم وکړو. د پوهنتون زده کوونکي جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتون انتظامیه دی د سیګما سکیورټي کمپنۍ سره خپل لاسلیک ختم کړي.
پولیس موجود دی، خیبر فورس موجود دی، دلته نور پرایویټ چې کوم سکیورټي افیسرز دي، سکیورټي اهلکاران دي، هغوی موجود دي. موږ هغوی ته وایو چې دونه په ګڼ شمیر موجود دي او دا کیمپس چې دا یو تاریخي حیثیت لري په ټول خیبر پختونخوا کې. د دې چې کوم ګریجویټس دي، د دې چې کوم طالب علمان دي، نو هغه پوره خیبر پختونخوا کې خپل سرویسز ورکوي. دې کیمپس کې یو پر امن ماحول، هغه پر امن ماحول اوس خرابیږي. موږ انتظامیه ته وایو، موږ پولیس ته وایو، موږ نورم سیول اډمنستریشن ټولو ته وایو چې په دې کې خپل کردار ادا کړي او د دې د واپس د پرامن ماحول جوړولو لپاره تاسو کوششونه وکړي.
سکلین بنگش په پیښور پوهنتون کې د یو شخصي سکیورټي کمپنۍ سیګما مشر او د مارچ په 15مه په انټرنیشنل هاستل کې پر ډزو وجل شوی وو. د پوهنتون د پولیسو په وینا چې وسله لرونکي سکیورټي ګارد د پیښرستو تښتېدلی وو چې د مارچ په 15مه یې گرفتار کړي او تپوس پوښتنې ترې روان دي. د پیښرستو د یاد پوهنتون د استادانو د اتحادی پیوټا مشر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې پر ضد او د موجوده وی سي د سوکېنا د لری کېدو پورې به پوهنتون کې کلاسونه نه اخلي.
نو د دغه واقعې نه پس زمونږ چې کوم والدین دي هغه ټول په ټینشن کې دي. د ماشومانو شان زمون طلبه او طالبات هم پټنشنز کې دي، زمونږ ټول ټیچر کمیونټی هم پټنشن کړه. دا اغه دي خبرو ته، دا اغه درابطو ته، دا اغه ارسه ته کتو کې د کلاسز بایکاټ کو مکمل او دلته ناشته کو چې تر سو پورې دا زموار خلک چې کم دي دا ما هیته راوسته شوی نه دي. دا کم سکیورټی لیب چې کم دي ماته لایف تھریټ ته اوس نو چې سو پورې زما د لایف تھریټ مثلا نه حل شوی د زب په کومه طریقه باندې خپل ډیوټي کوم.
یا دی وی چې دروان کال د فروری په شلمه په اسلامي کالج کې هم د یو سکیورټی ګارد پر ډزو د کالج استاد پروفیسر بشیر هم وجل شویو. د پوهنتون زده کوونکی ادریس باچا مشال ریډیو ته ویل چې پوهنتون کې حالات روس په بلا په خرابې دو دي.
سقلین بنگش داغي خاندان ته بچو ته دي فوري شهید پیکیج ورکړی شي چې سمرم داغه گرفتار او داغه قاتل او غزر دي فوري قانوني کاروایی وکړي شي. او درې مزمنه مطالبه چې په دې یونیورسيټو کې په دې کیمپس کې کم سکیورټایزیشن عمل لري، کم اسلحه دي. دلته خو نه پوهیږم چې دلته سیټم بم یا پرتی دي. زه خو لکه د طالب نه یریدم، او طالب نن ماته دلته د چوکیدار په شکل کې ناشته. زه به یو د طالب نه یریږم، زه به دلته د چوکیدار نه یریږم، ځکه چې هغه زما په پروفیسر نه راتړي، زما په یو سکیورټی چارج سپروایزر نه راتړي. زه ورته یو معمولی سټوډنټ سي شخکارم. زمونږ د مطالبه دي چې د دې پوهنتونو فوري د سکیورټایزیشن عمل ختم کړي شي، اصله دې ته غونډې کړي شي.
د پیښور پوهنتون د انتظامی په وینا چې د پیښې د ښکارا پلټون لپاره کمیټي جوړه کړې ده او کمیټي به په لسو ورځو کې دننه د پیښې په اړه ټول معلومات پوهنتون انتظامی ته جمع کوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
جنوبی وزیرستان په دو ضلعو یعنی برا او کوز جنوبی وزیرستان ویشل شوی دی. خو د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي لای هم انتظامی چارواکي په ټانک کې دفترونه لري. دوی غوښتنه لري چې حکومت دې زر تر زر انتظامی چارواکي د دوی سیمو ته ولیږي. خلک وایي د بر جنوبی وزیرستان په سپینکی رغزی کې د انتظامی چارواکو لپاره د دفترونو جوړولو منظوري هم شوې ده، خو دغه کار لا هم نه دی پیل شوی. خو بلخوا انظامی چارواکي وایي چې هلته د ضلع د مرکز پر جوړولو کار روان دی. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې سیمې ته د ضلع درجه ورکړې ده، خو انتظامی هیډکوارټر یې په ټانګ ضلع کښې قایم دی چې په وجه یې د سیمې اوسیدونکي د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي.
چکیم په تحصیل سراروغا تحصیل ماکین تحصیل شکتوی تحصیل تیارزا او تحصیل شوال نو دغه چکیم انتظامیاتو کیم تحصیل دور وی یا پولیټیکل مقرر وی دا هم پټانګ شنوستی دغه وجنه وزیرستان انتهایی غرابوت پته شوای دی چې سوي شي کیو جوډیشل دی غلی دو اهم دی لته په ټانګ شنوستادو وې چونکه چکلا دوی ضلع اعلان وشا وې سیمیش ډیماند دادای چې وزیرستان ته د انتظامیه پورته لوړه شي جوډیشل دا پورته لوړه پولیس دا پورته لوړ شي چکیم
د سراروغا سیمه اوسیدونکی عثمان ماسید وایي چې د پاکستان حکومت دا زر د ټانګ ضلع نه د سویلي وزیرستان انتظامی دفتر نه ده د دوی خپلې سیمې ته ده بدل کی
دا پات کوي چې کین د زیلې سره تړلې یاسې نه دي چې هغه په زیلا کې د نن نشتا فعال شي چې چار په شيري شي د لیس نشته یو واړه نه واړه چار په وساین په کې نیز لري د مو تقریبا 2.5 نه خرطا په شي چې د سرالو غل ماکین د لا دینه او پیرا رز نه هپ څخه لا یو ساين او وی مزو زو ټاک کپ چې دري مزو نو رساو
د کوټ کې سیمه او سي دن کې رحمت شاه مسجد وی چې حکومتي چارواکیو لیا په سویلي وزیرستان پر ضلع کې د انتظامی هډ کوارټر جوړول باندې چار هم شروع کړی نه دو
کی مو هډ کوارټر نوټیفیکیشن شوای دی پسپین کی راغی د کیډټ کالج سره او تر وسا پرې په ګرون باندې هیڅ نشتا دی چې د میزو د شاکې په ریاست پاکستان چې دا شای مشتا بالکل نه جوړوي په وزیرستان دا په هغه ضلع ټانګ شي واټا پرېج دی کچره دای مخلص وای تر وسا پرې چار حشری کړی وای د هډ کوارټر او خالتا جوړوي مشتا هي کینن شو بلا ضلع تا ډېر یو تکلیف تای او بل کچره دا شاید می زلاتا رو پوس نشی د وزیرستان په خبرانوی دوه ټول عمر د پورا وزیرستان غیر آبود پوتی وی
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي په خپلې سیمه کې د هډ کوارټر جوړول وشتنه د ډیپټي کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوه هغوی وویل
زمنګا ډیسټریکټ هډ کوارټر کې کابینټ چې ډیسیژن کړی دی نو هغه انکه راغلی هغه لري اکل شو دی او بیا دې لپاره سیکشن 4 وکي هغه به ډیسیژن کې ګوزیشن لپاره سره ورته چې موږ کې یو ګریجویټ موږ هم دا کوشش کوو چې زمنګا تحصیلداران یا کم باقي افسران دي نو هغه موږ فیلډ ته لګو فیلډ چلته پل کنسان سب ډیویژن ته دي او چونکی زیاتر یخنۍ د وجنه لاندې چونکی اگزیټ شې مایګریشن شوی دی نو خلک ټول لاندې دي نو پټان کې ځکه زمنګا زیاتر چې کوم خلک د پټان کې پاتې کیږي هغه راځي هغه څه کارونه یې خپل تکیږي چکله ګرمي شروع کیږي نو موږ کوشش کوو چې موږ خپل پریزنس چلتا په ډیسټریکټ کې هم شو کو چلتا د خلکو سره مسایل دي دا په دهلیز باندې حل کړی شي موږ کوشش ته چې نظر کړی در کیږي نو دا به موږ کوشش کوو خپل
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ټانګ ضلع نه د دوی سیمه انتظامی دفترونه د دوی خپل سیمه ته د منتقل کول د پورا د زر ګړندی ګامونه پورته کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو اوریدونکو ته زیره ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریڈیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال ریڈیو د مخام لښپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار لسالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارٹ ویوز ویب سائٹ او موبائل ایپ باندې
تاسو مشال ریډیو ته ورځي است درنو اردوونکو په پاکستان کې د مارچ لومړۍ نیټه د اپریل تر لومړۍ نیټه پورې سرشمیرنه یا مردم شماری روانه ده د پاکستان چارواکي وایي چې پر دې مهال به دوی د مردم شماری په ترڅ کې د کورونو او د خلکو د آمدن وسیلې هم معلوموي خو یو شمیر سیاستوال او خپل سیمو بې کوره سوي خلک پر دې سرشمیرنه نیوکي لري دوی وایي په کار ده چې د دوی شمار په خپلو سیمو کې وسی خو ځینې خلک په دې اړه نیوکي هم لري د مشال ریډیو خبریاله فرخند اسد په دې رپورت لري.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې بعد یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دیکھیے اقتصادی پختنی ہم کی گی لکد یو کور دامدن ذریعہ صدا او سنگ جند کوي
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص وی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ لا په مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ لا داش مار پاغي کې واچوي او به زما وطن کې تر روزګار ورکړي چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې زه ولې په پردي وطن کې کېنم او به زما په وطن کې چې د امنیت مال راکا د شپردای نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما څه کار دی زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي پرو ما سره د دنیا وسایل دي ما سره وب دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي
د شماریاتو اداره وای په دې سرشمیرنه کې به کورونا او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونا د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونا اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ته خانشمری ته کې د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک حکومت د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وقت نه د مطالبه کړی وات تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وای ک چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندی به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بری ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور پدې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا د نو بیا ته الیکشن کې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي دا بیا د دې نه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
مون د سنسر میتھډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یوه ځای کې شپږ میاشتې یا میاشتنه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکې ا سړی به هلته کې کاؤنټ کېږي چونکې دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې هسپتالونه هغې لکې سړک هغې لکې اسکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا پېښور ریسورس استعمالوي او پېښور کې اوسي اسکولونه هلته کې بچي او کاؤنټنګ هغې
په دې سرشمېرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمېرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د کوټه ښار ډبل سړک ته سیرما په سرکی کلا کې نن سهار وختي په یو کور کې د ګیس چاودنه شوې چې په کې شپږ تنه وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د مرستندوی ادارې کارکونکي چې د پیښې وروسته دغه کور ته ورغلي وایي پیښه د ګیس لیکیج له وجې شوې ده چې په کې د دغه کور یوه کوټه هم نړېدلې او د ملبې لاندې د شپږو کسانو مړي راوستلي او ژوبل یې د کوټې سیول روغتون ته رسولي دي. د اسلام آباد یو عدالت پرون د مارچ په شپږمه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د توشه خانی په مقدمه کې د ناقابل ضمانت گرفتارولو خلاف درخواست رد کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د عمران خان وکیلانو د اسلام آباد په یو ځلی عدالت کې د نوموړي د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ د ختمولو لپاره درخواست جمع کړی وو. بلخوا د اسلام آباد پولیسو د مارچ په 15 په یو بیان کې ویلي چې د عدالت امر به عملي کوي او عمران خان به د مارچ په 8 عدالتي اورېدنې ته حاضروي، خو لا هم نوموړی عدالت ته نه دی حاضر شوی. د بره جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي حکومت یې سیمې ته د ضلع درجه ورکړي، خو انتظامی هډ کوارټر یې لا هم پټان کې دی او د دغې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. د شکتوی سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي ټول انتظامی چارواکي پټان کې دي او کارونه یې ډېر په ګرانه کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچرډ بنټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. ښاغلی بنټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مدران غاړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. د اوکراینی پوځ یو کمانډر ویلي په بخموت او شاوخوا سیمو کې حالات سخت خراب دي، خو د ځینې نور عسکر بعد دغه مشرقي خار لپاره د خونړۍ جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې دا چې د راپورونو له مخې ځینې اوکراینی عسکر د لومړۍ کرښې له پوستو څخه وتل پیلوي. او د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوریزه کرکټ ته اتم پړاو په سیالیو کې پرون کوټه ګلیډیټرز کراچی کینګز ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. نن به د پېښور زلمیو لاهور کلندرز ترمنځ او د اسلام آباد یونایټډ او ملتان سلطانز ترمنځ لوبه کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې ویلي چې د طالبانو تګلاره دا ده چې ښځې له بشري حقوقو محروم کړي، خو د طالبانو حکومت وایي دوی ښځو ته د تعلیم او کار پر میکانیزم باندې لګیا دي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح په دې رپورت کې.
په یو تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پرون د مارچ پر 16 نیټه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وړاندې کړ، ویل سی چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. بنټ په خپل راپور کې چې د تیر 2022 د کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مسایلو ته کتنه پکې سیو ویلي له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیتي ځورونې حیثیت لري چې دا د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. ښاغلی بنټ وویل د طالبانو عمدي او حساب سوي پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي. هغه ټینګار وکړ چې له طالب چارواکو سره د شوزو او نجونو د جنسیتي ځورونې په خاطر حساب کتاب کېدای شي. بنت زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له شوزو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ هڑخه توجیه نه لري. شغل بنت پر افغان شوزو او نجونو محدودیتونه له جنسیتي اپارتاید سره انډول وبلل او زیاته کړه چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر ټولو وګړو ناوړه اغیز ولري. پاین حل کې د شوزو او نجونو د حقونو فعال ملالی سبزی په یو نوی ویډیوي پیغام کې د نړۍ له مشرانو غوښتنه دي چې د افغان شوزو او نجونو د ملاتړ لپاره یو موټی سي.
Women and girls are worried that they will be forgotten.
شتي او جونی بیری چهیر بسی خو موږ باید هغه پلمی او توجیهات چې طالبان یې کوي ونه منو. هغه وخت را رسیدلی دی چې د نړۍ مشران یو موټی او د افغان جنو او شذو په واحد ژغ بدل سي.
هڅه مو کړ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تازه اندیشنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. مګر د طالبانو ویاندویانو د بشري حقوقو د ډلو د مخکنیو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دوی حکومت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د شوزو حقوقو تاجمن دی. خو تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دی چې د شوزو پر وړاندې د طالبان اقدامات له اسلام سره په ټکر کې دي. د سازمان د روان کال د مرغومي پر 28 نیټه په خپل بیرانی غونډه کې د جنو د شونځو او پانتونونو د بندولو پریکړه ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې تعلیم ته د جنو لاسرسي په هر کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نسی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خبر پښتونخوا د لکه مروت د تجوړې سیمې خلک وای چې ل تیرو شاوخوا څول سرزړای سي یا انټرنیټ بندې. دوی وای چارواکي ورتوای چې د ناسمو امنیتی حالات لو وجه انټرنیټ بند کړی دی. خو بل پلو د لکه مروت پولیس وای چې شای د سیګنل مسله وي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې د تیرې سویرلا سے ورځو راهسې تیجوړې سیمو سره په ګڼ شمېر کلیو کښې موبایل نیټورک بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکسې د لکی مروت بیټنی سب ډیویژن کرکنی تاجنی خیل کلي اوسیدونکي خبرې وروي. موبایل نیٹورک باندش په وجار مخامخ شوی مشکلات په دا رنگ بیانوي.
موبایل جوړ کو نو سیگنل نه پر راځي نو دا ولې جوړ نه ده او موبایل موږ جوړي خو سیگنل کار نه کوي. دې په وجه سیگنل نه پر راځي او انټرنیټ چار نه کوي. څوارلسم اروجه لوی تکلیف دی موږ ته.
د لکی مروت سیمې سره تعلق لرونکی خبریال لیاقت سیام ویایي چې د مقامي انتظامیا چارواکیو د تیجوړي سیمو سره په ګڼ شمېر کلیو کښې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه موبایل نیټورک بند کړی دی.
چې کوم سکیورټي ادارې دی هغه وایي چې دا مونږ سکیورټي له وجه بند کړی دی. دې سره ټرایبل سب ډیویژن بیٹنی چې کوم تحصیل دی دا په مکمله توګه بند دی. دې کې بګۍ علاقه دی، دې سره سره خانخیل منوزی، احمدزی، بارمخیل، تھریخیل، بچکن احمدزی، دو درجنو نه سیوات دې سیمه کې داخلي دي. دې کې نتورک چې کوم موبایل ولدی په مکمل بند دی. هغه نه چې کوم عام ولستي سخت مشکلات او ستار دي، یو خو پته نه لګيږي پلو خپلوانو ته چې آی دی علاقې کې څه لګي دي.
خو دې لکی مروت پولیسو ترجمان شاهد حمید مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتی حالات په وجه په سیمه کې موبایل نتورک نه دی بند کړای شوی. دلکی مروت سیمه اوسیدن کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې دا غوښتنه هم وکړه چې د مقامی انتظامیا چارواکي دا د دوی په سیمو کې بند کړای شوی موبایل نتورک دا زر بحال کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
سماجی جو
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی دا زمو هازبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د خبر پښتونخوا د سوات مټی تحصیل یو درس کلنه ډاکټره یاسمین ګل چې یو پښیه پولیو وهلی ده، له تیرو دولس کال راهیسې د سیمې د ښځو، ماشومانو او نرښځیانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. دا وایي چې په ډیر مشکل کې یې خپلې زده کړې کړې دي خو همت یې نه دی بایللی. یاسمین ګل وایي چې کله دې کار پیل کړ نو د کورنۍ او ټولنې لخوا ورته ډیر مشکلات ول. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان لدی سره مرکه کړی دا د خپل کار په اړه وای.
زما نوم ډاکټر یاسمین ګل دی او زه د مټی تحصیل مټی سره زما تعلق دی. دوه کالم چې زه پولیو شکار شوی یم نو زما ګس خپل چې دغه هغه مازور ده داغي سره سره ما خپل سبق څومره په مشکلات وې ځکه چې هغه ټایم کې زما په وخت کې سبق اسکول ته تلا یا راتلا یا التا یو زنانه ډیر مشکلات وی هغه ته چې هم زنانه شي او هم مازور شي نو ډیر زیات مشکلات وی هغه ټایم کې. نو و شکر الحمدلله ما بی ایم کمپلیټ کړی دی، د دې سره سره ما ایم ڈی کړی دا میډیکل ډاکټر هومیوپیتیک الوپیتیک کې.
دا غږ د سوات ډاکټر یاسمین ګل دی. دا وایي چې دې وخت کې د خپل تنظیم مشري کوي او چې کله د سوات په بیلابیلو سیمو کې په ښځو، ماشومانو او نرښځیانو تشدد شي یا ورته د څه قسمه مرستې ضرورت وي دا ورسره په هغه کې مدد کوي.
دی وخت کې د عوامي ویلفیر سوسایټي سره چیئر پرسن کار کوم نو په دې کې مو مختلف چې کارونه کو پای کې زنانه هغه زنانه چې هغه تشدد شکار دي یا هغه زنانه چې هغه جن کوي چې هغه کم عمر واده شوی دي یا زبردستی د هغه واده کیږي یا خواجه سره چې هغه ته د هغه حقوق نه ملاوي کې د هغه د حق لپاره आवाज اوچتو.
دا وایي چې د سوات په بدملۍ سیلابونو کې متاثره په کور دننه یو شمیر ښځو ته هنر خودلې هڅه کوي چې متاثره خلکو ته په کور کې دننه روزګار برابر کړي.
خو هغه زنانه چې هغه حالات چې هغه کې طالبایزیشن یا زلزلې په وخت کې یا د سیلاب په وخت کې هغه کورونه چې هغه خراب شوی یا خاون مړ شو یا زوی نه په کور کې څوک نه نو هغه زنانه ته لپاره موږ ټریننګونه ورکړو. هغه موږ یو سکل وته ورکو، یو هنر وته ورکو. هغه هنر په بیس هغه وس کور کې کارونه کې او هغه موږ مارکیټ ته وباسو. تقریبا 200 زنانه هغه زموږ دادي زمون یو بل ادارې سره مونږ کار کوو چې هغه ای پی ایل ایچ آی وی ایډز باندې کار کوي. نو هغه کې مونږ تقریبا څه پاره کې خواجه سره دي کم هغه کسان چې نشه کوي کم چې ستنې په ذریعہ باندې نشه کوي نو هغه کې دا ایچ آی وی ایډز هم رسېږي. نو هغه ډېر زیات پوری کې ځکه په یو سیرنج هغه په ګروپ کې کار کوي. نو دا هغه مونږ ټیسټونه وکړو پاره کې مونږ څه خواجه سره کې هم او په نشه په نشه په سنټرو کې مونږ څه پوزیټیو کیسونه راغلو چې هغه ته ایچ آی وی ایډز زون نو هغه لپاره مونږ هغه ری پر کو زموږ پټخیلا هسپتال ته چې باغی کې هغه ته پری اپ کاست بلا موازی موازی هغه ته علاج هم کیږي او هغه ته دوايان هم ورکول کیږي.
ډاکټر یاسمین ګل وای چې په دغه کار کې ورته مشکلات هم را مخامخ شوي خو د هر قسمه مشکلاتو مقابله په حوصله او صبر سره کړی دا.
نو زه کور نه راتلم اول حالت ما تخپل کور نو چې زمارو نوم نه غوښته چې یو نان ګورنمنت اداره د ان جی او د ان جی او ته ډیر سپک نظر باندې خلک ګوري. نو زمارو نوم ماته اجازه نه راکو چې تب نه ځي ځکه چې دا کار ډیر سپک ګڼل کیږي. مو ته بهر پیغور ملاویږي یوازې پیغور زمانه او زمارو نو ته زما خویندو ته زما کور ته زما مور پلار ته هر ځای کې به دا خبره و چې دا سحر او ځي ماخام راځي دا چرته ځي. یو خو زنانه ربل معذور ده نو دا چرته ځي بری ټایم. خو ما بیا مقابله وکړه خبرونه مې پوه کړو داغې نه راووتم. مشکلات هر ځای دي خو مشکلات پس شاته ما کتلې نه دي زه همیشه وړاندې تلی یم.
ډاکټر یاسمین ګل زیاتوي چې مقصد دي ها خلق په معاشره کې کار آمد وګړي جوړول دي چې کوم ته زیات خلق پام نه کوي.
خو ورځ باندې یو پیغام دا پیغام ورکول غواړم چې مونږ نیم پیسه زمونږ په زنانه دي نو نیم پیسه زمونږ نارینه دي. څنګه چې د نارینه حقوق هغه ته ملاو دي دا چې مونږ غواړو چې نارینه د زمونږ پروګرام نو چلو یا د زمونږ یو درخواست هغه ته چې نارینه د زنانه حقوق اومني او هغه ته کم از کم کوم وایو چې 100% نه نو کم از کم 50% معاشره زمونږ حق شانتی شي کم چې زمونږ اسلام او قانون وای نو زمونږ معاشره به د سینې نه بد پسمنده علاقه پاتې شي. دا به یو کامیاب او روشن خیال معاشره شي او ان شاء الله په دې مخ کې ډیر ښه کار وکړي شي.
ډاکټر یاسمین ګل په راتلونکي وخت کې په سواد کې د ښځو ماشومان او نرخزیانو حقوقو خوندي کول لپاره ځای په ځای د روزنې مرکزونه جوړول غواړي او دغه لپاره د بیلابیلو ادارو سره په رابطه کې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑم او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
د افغانستان د جلال آباد شهر هټیوال یا دکانداران وای یو پلو کاروبار په ټپه ولاړ دی او بل پلو دوی مجبور دي چې لوړی مالی یا ټیکسونه ورکړي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو له چارواکو د مالی د کمولو غوښتنه کړې ده خو د طالبانو چارواکي بیا دا نه مني چې ګوندي مالیه دی تر پخوا لوړه سوې وي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د جلال آباد ښار اټایوال وایي که یو لور ته یې کاروبار په ټپه درېدلی نو بل لور ته پرې مستوفیت مالیه یا ټیکسونه دومره لوړ کړي چې دوی د پورته کولو توان نه لري. عبدالصمد چې په خپل اټای کې چادري پلوري وایي له کله نه چې په افغانستان کې نظام بدل شوی ورسره بیروزګاري زیاته شوې چې نه یوازې دا چې د دوی په کاروبار یې بد اغیزه کړې بلکه د مستوپیت د لوري پر مالیه هم لوړه شوې ده.
بد د پخوان کارونه لګځیب شوې دي په دې خاطر چې خلک اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او ټول خلک بیروزګار شو. مخکې لال طریق نه خلک ته اومدنو په یو دکاندار باندې مخکې 1,000 افغان مالیاتو اوس تغشل 1,500 تر 5,000.
د اکرام الله په نوم یو بل تن چې په خپل دکان کې د جامو لپاره ټوکر پلوري د بازار د نشوالی تر څنګ د مستوپیت لوري لوري مالی نه شکایت کوي.
حتی چې د وړو او د غوړو روپۍ چا سره نشته، نه رخ بسوا او په تیر کال باندې مونږ ول 17000 روپۍ مالیه و، اوس چې د 21000 او 2000 روپۍ ته هجول.
د جی بابا په نوم یو تن رخ پلورون کې او د محمود په نوم موبایل پلورون کې د مستوپیت ل مسولین غواړي چې په مالیو یا ټیکسونو کې کمواله راولي.
اوس هیڅ سم نشته، هیڅ یقین بخدا وکا شدا کرایت شدا کریم نہ بازار شگی من ندا غواڑو چل زمنگا حال من تلق فکر وکي توجہ کی رہتا مالیا من کم کی
مالیا نورم جکشی وی دی نو دی بچ کاروبار زمون کد تلے دے زئی پدے نو گفتن دو من دا دغدا چ مالیا تو دا ٹیکسو نہ چھی دا پم تکم کی دا کم وزے
بلور تے دے ننگرار مستوپی مولوی محمد فاروق انصاری نہ منی چ گوندی د تیرو کلونو پ نسبت دی سکل مالیه لوړه شوې وی.
کمنګ د تیر په پرتله وګورو زمونږ مالیات تیر سلو کې 9% غسل کېده. خدای مارته اسلامي ولس سره احسان دی، یو یې پرې خوستا 9% اخلي. مخکې ک د جمهوریت وخت مونږ وګورو کتمان بډېرو، نو یو عامه اذهانو خرابولو دپاره ځینې خلک د مارته اسلامي په مقابله کې منفي تبلیغات کوي.
خو د جلال آباد ښار اټیوال وایي لکه نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوي چې د دوی په کاروبار یې بده اغیزه کړې ده او دوی نشي کولی چې د هټیو د لګښتونو تر څنګ لوړه مالیه هم پرې کړي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خپرونه کې مونږ د پښتنو ښځو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبیس، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خپرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نفسیاتو ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیات کارولو او له ځینې انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو د ذهن، سترګو او جسمانی ودې ترڅنګ پر نفسیاتو هم خراب اثر کېدای شي. بلخوا د ټکنالوژي پوهان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه هم شته چې ورسره میندې او پلرونه خپل ماشومان له تشدد ډکو او غیر اخلاقي موادو کتلای شي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل په دې رپورټ کې اورو.
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغي او ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو، یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ دغې په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غېږ کې له غیر اخلاقي، تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
پیرنٹ کنٹرول، پیرنٹل کنٹرول دارنګ تاسو پلی سٹور کې ولیکې نو د یو شمیر ایپس راځي تقریبا ټول ایپس اورنګ کار کوي.
پر سنیو کې داسې ریپورتونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلی دی. ایر وای نیوز د 2020 کال د مارچ په 20مه په یو ریپورت کې ویلي چې په ګوجراوالا کې یوې 14 کلنې جینې د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودیدو له وجې مړ شو. تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ له وجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېدو او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولی وو چې د کرنٹ له وجې لومړی بے هوښه او بیا یې سا ورکړه.
ڈاکٹر
دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټرۍ چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیٹری کې دا مسلې چې کله ډیر کرنټ ته ملوشي نه انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دوه رډونی یا دوه نه ډایرک ملوشي چې ډایرک ملوشي هي سره بیٹری بلاست شي او هغه د وځي چې بیٹری کله بلاست شي بیٹری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګورې چې بیٹری لکه دونه ټیمپر لایټ لګولې شي دونه ټیمپر موبایل چلول شي دا هغه چې کوم بلاست یا دا هغه چې کوم مټیریال کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم پلاستیکي نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو خدای راځي اور چارجینګ دی هغه نه کوي نه سره موږ دام کوچ د تیز د چارج پر موږ د فاسټ چارجینګ استعمال یو نی موبایل شي هغه فاسټ چارجینګ چې دی هغه نه اکسپټ کوي نو موږ ته بیا هم فاسټ چارجینګ ولرو دا یې د وجهي هم بیټری چې کوم دا بلاست کیږي. نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلی په کار چې موږ پاغه چارج کو که فرض په لغه خراب شي نو بیا په کار چې موږ اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو دا الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیگنل چې کوم ریز دی یو بل سره انټرفیرنس شروع کی دا یاد وځي هم یو بل سره چونکه ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کار نه چې کوم ټیم کې موبایل په چارج کې دی ټیم کې موږ دا استعمال کوو.
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغیو ډاکټر سنا خان ویل چې باید مېندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې لوجه اغه ته په اود کې دوکي مسله وي.
میډیکلی خبره دا ده چې کوم ماشومان باندې دی دا ایم آر آی سټڈی کړی دا نو اغه کې معلومات شوه دي چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لګدا سي 15 غنټه شپږ غنټه اغه دا مازغه چې دی دا ټاپ لیئر اغه نری شوی کوم ماشوم شپږ غنټه و غنټه دا الکترونیک دا غوګوري دا سکرین ټایم کی دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلیٹ او دو سره لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دی چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ هارمون چی دی آغا دی را پردی لکا چی کمیو شی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشم پاتی کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کې لکه نه هو انسانان اکدم لکه جواب ورکول شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکول هغه مزو د پاسه لګ تکلیف وي ته چاغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په سنو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید مېندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرې نه کړي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کړي شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې لوجې ځانو وشو. د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاور کې د جنوري په 13مه یو الک د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور دوه خويندې او یو ورور وشل خورستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبا د محل په پاکستان کې بند کړل شوی ده. دغه سید پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړې وو ویلي وو چې باید لدې اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
دا مشال ریډیو دا
بی بی شیرین زن گل را باند با شب سر شال جا غلا سنا بی بی شیرین گرانا بی بی شیرین زن گل را باند با شب سر شال جوڑلا سنا بی بی شیرین بی بی شیرین گرانا دا خدا ستا دے یار زور دے دا خدا ستا دے یار زور دے زاڑا مالو چھا مت سنے تاڑ لے دینا بی بی شیرین خدا ستا د یار کسته ز کم کډه او پزړی ما زګر زنا بی بی شیرین غرانا بی بی شیرین زړ ګلې را سڑی پوئگم د دروازے پسر زان مشغول بنا بیبشیری او گرانا بیبشیری نفسے گلے تباد ما شبت سشان